السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص تویم پایل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل هم ولري د مشرانو په سر به یې ډیره لویه جایزه کیږدي. نوموړي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي کې طالبانو تر راپور شوو شمورو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولی دی. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډیره لویه جایزه یا بونټي وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي ادبا جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې. طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلي. په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان تر منځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی. ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي. په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوی هرکلی کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي. عراقچی هم ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولی شي د دواړو هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي. دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی. له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار د وویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي. ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزې اوسیدونکي به دې هیوادونو ته څنګه ولیږدول شي. یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي. او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل که اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالۍ نه وي، ځکه چې روسیه د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي، که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی. ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ له ایټالیایي خبریالی چچیلیا سالا سره په یوه مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشې شوی وویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوې خبرداری ده چې طالبانو ته ورکړه.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشي کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم جمهوري ریاست د دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی. دې چارې د بیو په اړه هم ډېر زیات تاثیر ایښی دی.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي، د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د ارام تاسو رپورټ لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډېر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. ښه وخت په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼې ښځې اوس چې له زده کړو بې برخې دي خیاطۍ ته مخه کړې ده.
زموږ راستنې ولاړې را باندې توره تیاره سوله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړې دي چې دی اوس مې ټول حالات مې خلاص اوس د خیاطۍ سره خپل ژوند مخ ته وړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو خره غلاست وایم راځو اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري، امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیر لوی جایزه یابونته وټاکي. د پخپله ایکس پانی لیکلی انداز جایزه شید بن لادن پر سر لټاکل شوی هغه هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه لاغبرګون نه دی خوله. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شهابیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع د پخپلو لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د سرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري، امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لوی جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون ناوخته د دلوي پښپګم نیټه په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل. اوس مې واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نیولې دي. کله خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیر ستر جایزه وټاکو. خای له هغه حمله چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کلیوا امریکا کې د سپتمبر 11 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونه ډالرو جایزه ټاکلې و. کله هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خوند د څو ورځې مخکې د جنوري په 21مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دوه امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشی شویو امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نوم یې ویلیام مکینټی خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشې توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې د نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولاسل امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولاسل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لا پر لپسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه تاریخ فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي. وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتما ګراوان خو فعلاً هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کوي. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزند پرته دا ډول مسائل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان که دایست بیره پوری مثبت وارده وی دکه چه کم تغییرات چه موش انتظار در لودلی چه پداغ درو کالو که باید وسی سیاسی، اقتصادی، طولنیز خصوصا د بشر د حقوق د شزو د حقوق پاروندانی متاسپانه چه آغا پر مختبونه ندیسی وی بنا ان دا دغسی یو ذهنیت پا کتلو سره د امریکا نوی اداره غوا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کښېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 55 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړې توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د مشران په بشري جنایتونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورن دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دې غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوي طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانې د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب، ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست، خبرې راسره کوئ. دا بونتیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغسې جوایزو پوراندی کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدی عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز ټاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیون ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم، زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د ادارې، غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې. مونږ او تاسو واوریدل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغه سي د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې سیرل کېږي. او حتی دقت خبر هم وشو په امریکا کې. په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسي شخصیت و. دوی لا تر اوسه خبر نه لري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغا نلری، زکه چه متاسفانه اصلا دغه ده ایالات متحده امریکا. بلی
بله خاله سعادت که یو بل پختنه فهم دی رابطه کوم چې اغه نشي او به هیڅ خبري مقطع کومه
میربند
دلته د امریکایي ادب او خبره مطرح ده کوم په یاد وی د 2000 فکر کوم نو لسم کال په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې برید شو په هغه کې خو افغانان هم دولس افغانان مرسول او یو امریکایي عسكر مړ شو ده هغه پیښې په خاطر باندې خغلی ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وزندول او ډیر وخت دغه پروسه د سپاتش ولا اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده دغه ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بنديان دي فکر کوي د ترامپ هغه په خوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده مونگو تاسو گورو پا آینده که چه عملی اقدامات سی دی ده ترامپ لخوانه پا وست وقت که چه دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح که وی مثال ده اسامه بن لادن نوم اغا کرده مونگو تاسو خو شایدانیو چه اسامه بن لادن سرانجام پا اسلام آباد که وجل شو مگر متاسفانه ده امریکی ده دولت لخوانه ده پاکستان د دولت پر ضد حکومت اقدام و نشو د اسامه موضوع ثابت کرد چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده بلکه د ترورستان مرکز پای ثابت شو په مونږ او تاسو پاینده کې او بگورو چې اقدام عملی اقدامات سده مگر یو خبره چې ډیر مهم ده مونږ او تاسو افغانان د پاره دا مسئله ده چه ده طالبانو مسئولیت ده ده طالبانو ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبانو اداره دیو گروپ ایز دیو گروپ ایز لکه پخواغندی عمل کوی دا روی یرغمل ساتل خارجی ادباو یرغمل ساتل دا مانای داده چه دوی دیو گروپ ایز عمل کوی نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان دا موضوع
د اخر پختنی په توګه باندې مطرح کوم چې که دغه یو حالت دوام ولري اوس چې د امریکا نوې اداره هم تر ډیره په بهرنیو مسلو کې ډیره لیوالتیا نه لري د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې بندې کړي دي دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا ډیر یو لوی گواخ ده نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي هم دا اوس چې اوازه رامنځته شوی ده مونږ او تاسو خبر واوریدل چې د دالر بیه تر اتیا افغانی رسیدلې ده دا ډیر بد عواقب لري دا ده ازرار ده افغانستان پا مقابل که ده او کفاره ده افغانستان مظلوم خلق ورکوی ده طالبانو ده لجاجت او ده طالبانو ده تندره و زحمت ده موقف سلپسل ده افغانستان ده ملی منافع و پا مقابل که پرزد که ده
دیر مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات په اروپا کې ده افغانانو ده حقوقپوهانو ده ټولنې مشر سلامت اوسئ
مهربان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه نور هم لوړه شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په درې اتیا افغانیو بدلېده دا بیه پرون مازدیګر نه اویا افغانۍ وه دا وروسته له هغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت او په یوه اونۍ کې شاوخوا لس افغانۍ لوړ شوی دی خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلېد، خو نن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2.3 او ان 3.3 ډالرو ته رسېدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3.3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ترامپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور که فکر وتوکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سیل وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسېدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد مهال لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړي او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوي پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل شوې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل لیسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کرونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کرونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کرونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه دنجونو خزو په زده کړو کار له بندیز وروسته ډېرې خزو اوس خیاطي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغه خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
خیاطي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړی وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړۍ ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بیخي ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوې ور پوره کړي، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل هم کار وکړو. کله بی دندې شوې هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به یې بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاسه اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيلي د لوشت چې ډاکټر ارشاد سم تر اسن خلجبن سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه می خراب سول غشتل میچ ځان وژن او کم بیا برت چې افسردګي ونیول زموږ راشته ایلی ولاری را باندې تور تیار سول ولې اوس نو ځانونه په خیاطیان باندې مصرف کړی دي چې دی اوس می ټول حالات می خلاص او زه د خیاطی سره خوشبون مخته ورم.
د ګندنې ماشین، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو
دغه راپور به وروسته بشپړ درته خپور کړو، خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټې کېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی، نن یې په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. په دې لیدنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې ډونالډ ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2,000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالۍ کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملا هبت الله او قاضي القضات ځکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستلو اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خاندما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
اول پښتنو غوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلی دل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په احتیاط او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې شوي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ونه لچې دوی پر خزو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپل تبې لمخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه خزو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګک او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته. که نو له دوی څخه مې هیله ده داسې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې تر څنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د یو افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبال کړي نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړ چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو غونډوي قدرتونو خبرګون بورته سي دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ څو بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري اونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو روانې کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشې کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټس دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده داده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډېر سخته وي، یعنې د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد د لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتحان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبی کښې کړي دي، هغه هم باید بلاخره اصول واخی او که خرابې کړي دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخباراتي حضور پراخ کړي دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري او هر څو میاشتې باندې دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبۍ ته سفرونه کوي او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل اخوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پوښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1460 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ پی 1 پی 2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امرپوري د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له 16 نیټې وروسته امریکا ته د یو ایس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس ته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دسیا ولاره جوړ شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه، خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویدن کومیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان اولس ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کومیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او مؤسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. مؤسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د مؤسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ورته خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی. ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونې له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیو پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او دسیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوښه رابلل شوې وه، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د 300,000 پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي. خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی و یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې. د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې، د ټولو په مستقیما بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې شو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجی د کاست سره مخ دی او غوښنه کولای شي خپل اواید نور هم د لاسته ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د غریب به راټیټ کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډ نسبتا ښه خبر ده، او چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشې شوي چې تیر څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړې دي چې پاتې 403 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمیشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي، او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیات شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې، وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی، بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا د دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړې دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي، خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي. او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځ ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه خاص د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو درښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یو سات کېږي پکې ناستې ما پیشوم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دی او بل اهل قلم چې دی دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله، او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې دا بیخی زیاته کم شوی ده. یعنی په خو بل ما ډیر ډیر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان راشي هغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته یو ویشت چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجینګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک ون ایکس او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین چانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو چانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغۍ باندې اخته وي او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواري یو شان وي؟ راځئ نن خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه دي. خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړۍ په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار یې بدلوي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړۍ مختلف